ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب: کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
په غزني کې خلک د کاروبار له نشتوالي شکایتونه لري او په کونړ کې بې سرپرسته میرمنې او کونډې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه وپات شو او نورم د ګټو وټ هیڅوک هم نشته. واړه ماشومان راته ژاړي او د لږې نه د تندې نه.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی: د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي. او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه: د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 1,600 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او له دې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام قلعه دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دو غارون چابهار لاره د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوري لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنې وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمېنې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي، موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسترا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایي نجونې او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل، ټاکل شوي چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د اذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د اذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جومات او په باکو کې د آیت الله علي خامنهای د استازي سید علي اکبر اوجاق دفتر د اذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د اذربایجان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جومات د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیې د اذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبه په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوی دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتر تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیزې شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او ګرینلاند ډېر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. همداراز د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبریږي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوي سفر طالبان هیلمن کړي دي چې له نورو هیوادونو سره به یې سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. لبلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا څنګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. د شغلي ګاس سره په دې سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګډن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لرې او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وغږېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستان ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لږکیو، ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماتیکو اړیکو د راژوندي کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وي. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بورس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبان ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوي تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیښتي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ سه‌شنبه د جیشل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمنه نشي کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونه پرول و مغختل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې بیا بیا دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلی اسد مرکه کړې. له ښاغلي مجاهد څخه یې لومړی پوښتلی دی چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ښاغلي حقانی د څرګندونو هدف څه و؟
در نخوری بلکه دی تفسیره کرده پو دیسی دی شلکلن اشغال لاندی سی کم تعلیمی جریان پا مختللی ده دا کفایت نکی باید دیتا پیاورتیا ور کرسی قوات ور کرسی او دا دی ازادی روحیا دیر پو خونکو او شاگردانو که دا دیر ویزه کسی طبی خبر دا مگتاز دیدی شایدانو سی پتی رو شلو کلونو که دلتا امریکای اشغال موجود و هر شای دی غون متاثر و پا دی مناس دی ازادی مسلا دی بحرانو و هیوادونو دی تسلط د خلاصون مسله د هغه پیمانه چې لازم و دا کېدای شي د تدریس په جریان کې نسو کېدلی د خطراتو د غستونزو له امله چې دلته موجود و یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و خو دا هېڅ کله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوق په برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی سي لا قوي سي.
دوی څه موده وړاندې همدغه سي ورته موضوع یاده کړي و ویلي و هغه چا چې دکترا کړي ده او ماستري کړي ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه له ځان سره لرل
هغه سوی تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي خدای مکه یا هغوی په درد نه هغه یو نظامي برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو د پانتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و، هغه نظامي اړخ ښودلی. او دا طبیعي خبره هم د پانتونونو غوښتې دپاره اوسې طبیبانو ډاکترانو انجینرانو مسلکي خلک ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چا ته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبل سي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې د هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه سي کولی، یو په بل چې کې نه سي استخدام کېدلی، دا یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکري رغونه به کوي؟
نه دا حالت مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووځو موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مخ ته لاړ شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا هر ځل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي
زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت ده د دې معنی دا نه دي چې اوس ټول خلک به ټوپک پوغه کوي ما مشکې وایي چې تخصصي برخې دي هغه ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په هغو برخې کې ټول کار کړی یا کوي موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخې کې فارغېږي د هېواد لپاره به کار کوي که تبابت برخې کې فارغېږي د هېواد طب ته به کار کوي او که په ټیکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي هغه به د هېواد په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده او موږ دا لاندېده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري او یا به یو هغه ازادي مسله مهمه نور د ارتقا مسله د پیاوړتیا مسله د پرمختګ مسله دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې یعنې دا رد شوي نه دي صرف په هغه بحث نظامي وو بحث د جهاد په توصیف باندې وو د جګړې په ګټلو باندې بحث وو هلته د یادونه داسې کړې چې دا لوی کار دی موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی هم لوی کار ولیکن هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هېڅ نه دي کړي هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي هغو مسؤلیتونه دا نه وو مسؤلیت جلا ده
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې د افغانستان دو شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د ودې لپاره اړین بللی خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندری په زیاتېدو دي
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې وویل د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګند یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامداره پراختیا کلي ده وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته مخه کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکنه بشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه دا نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکنه بشقابات همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې پروژو وضعیت کړکېچن دی یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولې سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له وښتو لري کړي دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلو او قومونو استازي وي طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداری ورکړی دی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان دړې وړې کړې او پر دې هیواد امریکا د پوځي حملې تر شا د قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او اوس په جلاوطنۍ کې لاس او پښې وهي نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو، دغو جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړې، خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونې په لیکنه که څه هم ډېرې کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خپرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یوځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحدې جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستان نه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټولې شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وه تېره میاشت په ترکیه کې وشي، هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکوونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستې او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارس اند سټرایپس لیکي 13 کلن امان نصیر چې د خرادي په یوه ورکشاپ کې کار کاوه او له امریکایي ځواکونو سره د یوه قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي، اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي پخوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه لکه چې طالبان د اګست له نیمایي وخت رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبوره نشي چې د خیاطۍ ماشین هم وپلوري. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیرېدل نه بیرېږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګراني دوه چنده زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته راځي خو ډیری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کارګر د نورو لسګونو کارګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو 20 کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تر اوسه مې ترې وي اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولی شوی، خو په تیرو 20 کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کېږم. دی زیاتوي اوس کارونه نشته. په یوویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وای هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالی لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یو موږ د چاک باندې دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې بېکاره تاوېږو نښته او نباشته دی ساره راش بلکې ته ماښام دغسې کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خان آغا تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خان آغا په څېره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه څه ورځې که موږ بیکاره یو د کار بیخي درک نشته دی. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړو، مثلا پانګونه کاروبار چلان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډېر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته اوبه هم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي، تندې بچي مري، چاته لاس ونیسو، چاته یې وو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وایي د ګټې وټې څوک نشته، بچی وږي، تږي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنیو او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې 40 کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان بې سرپرسته پریښودل.
زما مشر زوی او هغه هم وپات شو او نور هم د ګټې وټې هیڅوک هم نشته دی. الله سره هم شته دی، نور هم هیڅ هم نشته دی. ډېر د خدای تعالی غریبانان سو، واړه ماشومانان راته ژاړي او د لږې نه د تندې نه ډېره عجز او بې وسې سو. د سختې نه مونږ دې ځای له رالو.
د یادو بې وزله او کونډو مېرمنو په خبره چې د تېر حکومت پر مهال ډېرو خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوني رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بې ځایه شوو سره یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي کوم اولني ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نه ورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي، هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی، د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټې سړي یا وژل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او اخیستل یې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بېلابېلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چېرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي، ښایي دا واکسین ضایع شي. ډبلیو ایچ او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقه کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابله روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هېواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیا کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول، چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هېواد تر بل هر وخت زیات د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي، چې د ده په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
جناکای سکول چې ودای دغه تامل ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کیږي، نرسې کیږي، پولیس کیږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د اوښتنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان ښه زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې. مریضان سه سپینسرې او سیسرې او جسنان او سپینژرې سه. نو لطفا دا ټکان دې بند شي. که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، خلک ډېر به تکلیف دي. د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بل غشتنه میداده چې د بیکاری د خزيات دي خوراکي توکي لور دي شین گیسو گاز او د پټرول او د شاندې پرور کې مت سره دي نو په دې هله چې دا مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارات یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم. د دې ټولو مشکلاتو په اړه امارات ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایت او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خدای الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید نو کدا کار نه کوي. هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې په یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو. دلته په اصل کې کوکولو د بادغیس او د غور وو د هر اصابو چې راغلي وو مصدس اوس موږ هغه کورونه له شتیو دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولډ سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راوړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي. په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې ده نل هغه کوي خلک سره ده نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی خو سنت دی. سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه پر په ګناګار ده. صحیح ده دا خطا څخه کار ده. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړی کېږی چې موږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یې. ټوله دنیا پېژني. دنیا کې اسلام ده. دنیا ټوله په اسلام راغلې ده. هر سړی اسلام پېژني. شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دې مو پر رب چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم. زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم. نور دې هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبردلی حکومت دی. ډېر تبا شوی. ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ. ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم. دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غنی نه وو. دا د خلقیان هم نه وو. دا د پرچمیان هم نه وو. دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسو راوغورځوو په پښو باندې په لګته کې خطۍ په جماعت کې په لګته خېږي جماعت لنګوای. نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلی. دا خو موږ د پلارانو د نیکانې شای وو. په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي. د افغانستان بیرغ دی. دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد د سیلوند ولایت څخه یم. سیلو وسالین سلامي امارات نه غوښتنې دار چې سیلي اراد پتی د تو چې افغانستان نه دای چې بغلان غلې شو سیو په تک خوړی اته تل یو سر سل پاکستاني کله رسیدلې. ایو خو خلک به اواز لګي او بل خو شان نه چې ګران شي. د دې مسولیت واخلو چې په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي. ویل د اقتصاد توجه نه کوي. خیلی چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا هغه مودي کې وو لارې پر خلاص کړي. د حکومت ته یو نه چې دغه ورکې چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي. ولکه دا بیا هغه مودي چې د هنوې ته یو نه کې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلدا چی جوړ روغ بس ز جاوید افغانم همدال ازه د میوند ولسوالی صدر سرپاری کیم مول د امارات د ورپورو کسان څنګه دا هلدا چی دا خوراکی تو کی دی لږه ځان کی به دی ولسوی دی کدا د توان چی یو د باغوري په وښتو کالدار دی نو دا وښتو کالدار دی او غریب د پاره به دی دی شی دی نو زموږ دا هیله ده چې جګړه تجربه اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به څه ارزانه کړي و سلام په احترام
دا آزادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم زه له طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حقیقي دغه څخه د شکایت کړم چې دوی له کوم رئیس څخه حکم شوی دی مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې موږ د کندارانو څخه هر نهه شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې کومه تاسو څنګه د دې پیسو هیڅ آبادی نه ملنه ده هیڅ کاروبار نه ملنه ده حتی موږ دې باندې هم نه پوهېدلو چې دا پیسې چیرته دي او کومه جګو تلویزی یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما موږ تاسو څنګه او چې مرکزی بازار له سوې دې ټول دکاندارانو مرکزی بازار سره انتقال شوی تقریبا دیونهشت یا درنهشت کې چې اوس دلته هم هر میاشتې ټولېږي پر دې پیسې هیڅ کار نه معلومېږي او هیڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته دي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی د بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته مو اول سلام دی زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاوري کور د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ساسي د طرفه څخه دا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام فرستمه چې مسلمانانو ورونو څوار لسو کاله د دې جهاد پرسته هغه د قاره د اعلان د کلمۃ الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوار لسو کاله که هر څونه مسلمانان په دې باندې قربانی شوی دي خو د دې د اجرا او د اعلان د قاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګډارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دکانو حتی په مردارو شروعی که پرته ده کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی فخفل قدرت الهی روح ور لراور کی بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ماسترگی رونی کلی از ماسترگی پر عرش و مشکلی خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم به روان شي نن کلمه پر لیکل د دادی پر ځای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه کومندانی وی ک ولایت وی ک ارګ وی ک سرحدات وی دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وزل یی د عام او خلق څخه د ټول سی او پر هر ځای چې دا به روان ځولند کی یا هغه د سیم به راغ پر هر څو کدی دی اوادار وی چې زبې راغ ځړو کلمه د سبب سجه نظری
زده کندهار ولایت ته 50 څخه خبر در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو رون څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر څه ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې هر څه ته نرخ کښېږدي
راماتا او پسترمینا دا زادای رادیو ټولو نازور مینه ناکو ردونکو څنګه کوم چرو غو جوړ بوي څنګه وال لا وردګو څخه درته د پیغام سو تاو سلامي لا طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دي د مالیمینو معاشونه حواله کړی دغه اوسه مالیمین دا ډیر ستونزو سره مخ دي نو یوازینی نفقه هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې بهر مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولې خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وخت کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرحمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمام شپه تجاوز روان دی، زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بل رقم دی، شپه او شپه ده نه ورځ ده، په مانځه کې درې وارې غلط سم. ادې ما مشکل زبیرا مجاهد سره شریکې وي، ته یې دوه نه خپل تلګی شي، ما سره محمد خوای شي، یا د شي نه شي داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وری نه غو سالته واسه د نورو دی بادر اوسه د شه ګورم. یو دی یو می اسه یو یو کیندې شپې وته لیدې والد لوګر امر ورکړې مداګه چې مشکل حل کړي. یو می اسه په یو دیش پیزه دیش ورځ کې دا مشکل دا د شهونه کتل شي د حالات تعبیر زمو تی ویل داس رقم چل د خدا د شه د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بیخي ګرولید د شپې خوب لرم دی ورځي.
زنه جیب جانی ما دی کابل ولایت نه واره ما دا سندری نشته کوسه، دا سندری بندی سیوی دی کوسه، اتی دا سندری باید خلاصی سی، دا غیر مو یه وارزو دا سندری باید خلاصی.
سلامونه احترامات ازادی رادیو تا بدل سلام زمانه، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده، او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مول امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه، چې هغه مړ کې سره ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم. السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولو خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبان نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه
نفورم مشخص کی دغا د تیر نظام نفورمی ول نوې نفورمی چې تر څو د دې دغا معلوم شي او خلک یو پیژني چې طالب بنو مارچا اوس کو په کونه راپورته کړی دی طالب بنو مستفاده کوي باید دغه تجدید پاملرنه وکړي والسلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابېل ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابېلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي پر وخت په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه په واقع لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کیدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسې څه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دفتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د پړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه وړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زمونږ هیله او زمونږ تلاش او زمونږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیل شته.
بله،
هم تلاشونه ټول همدا چې مخکې نه دی چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب، یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشتو وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی د پړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړې اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وځنډوي، تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو دبليو اف پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زمونږ سره کار کوي، د سینار یا د امکان په توګه زمونږ پروژې تنظیم کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغه کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده: 0022 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم: 0022 1 1 2 4 1 1 5.
قدرت کرا پاک خبر جہاں جہاں ساڑ ساڑ روح نہ پھر جب نہ یاد نہ